Hendara. درنو محترم اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د روژې مبارکه میاشت چې د عبادتونو او امنیت میاشت ده، متاسفانه د افغانستان خلکو تیره اونۍ په ډیر خونړي حالت کې تیره کړه. له هرات او مزار شریف نیولې بیا تر کابل او کندوز پورې په عامو ځایونو، جوماتونو او ښوونځیو کې د عامو خلکو لمونځ گزارو وجله هغه څه وو چې د افغانستان مظلوم او بې دفاع خلک یې شاهدان وو. په دغو بریدونو کې په سلګونو کسان شهیدان او ژوبل شول. له بلې خوا د افغانستان د تجارت د وزارت مخې ته هم د یو بم چاودنه وشوه. د طالبانو د دولت ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې یوازې د کندوز په چاودنه کې 33 کسان شهیدان او 30 ژوبل شوي، خو آزاد سرچینې د غشمیر تر شپېتو اعلان کړی دی. د افغانستان په وروستیو 14 کې په تیره بیا د دغه هیواد شیعه یا هزاره ولس په نښه کیږي او د دغو بریدونو پړه داعش په غاړه اخلي. طالبانو له دې مخکې اعلان کړی و چې داعش په افغانستان کې تقریبا له منځه وړی او کنټرول کړی او هیڅ نشي کولی، خو وروستیو 14 د ولس د امنیت په خوندي کولو کې د طالبانو مسؤلیت او لیاقت تر پوښتنې لاندې راوستی. د افغانستان خلک خو له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخامخ وو او یوازینی شی چې طالبان پرې ویاړېدل د ولس د امنیت ساتل وو، خو هغه هم په دغو حملو سره تر پوښتنې لاندې راغلی. اوس پوښتنه دا ده چې د دغه شان حملو تر شا کوم عوامل دي، د هغوی اهداف څه دي، آیا واقعا داعش د دغو حملو شاته دی، او کدی نو د عوامو د ساتلو مسؤلیت د چا جوړیږي؟ له بلې خوا د طالبانو لخوا د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او د ښځو د حقوقو د ورکولو په مسله کې هم هغوی په خپلو وعدو یا عمل نه دی کړی او یا یې غړن عمل کړی، له داخلي او بهرنیو نیوکو سره مخامخ دي. داسې ویل کیږي چې په وروستیو 14 کې بهرني لاسونه هم شته دي. آیا د خپل دغه کړچار په دوام سره به طالبان وکړی شي یو امن هیواد خلکو ته ډالۍ کړي؟ مونږ بانن په هنداره کې د دغه شان پوښتنو د ځواب موندلو هڅه وکړو. په دغه بحث کې له مونږ سره ملګرتیا کوي په فرانسې کې میشته د افغانستان د مسایلو کارپوه ډاکټر سید محمد اکبر وردګ، او په ننګرهار کې د سیمې د مسایلو پوه ښاغلی شیرزاد منګل. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه بحث کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته راګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ په خبرو سره پیلو. ډاکټر صاحب، تاسو ته معلومه ده چې په تیره اونۍ کې له کندوز او کابل نیولې بیا تر هرات او مزار پورې په مختلفو بریدونو کې مسلمانان، په تیره بیا شیعه مسلمانان، په خپلو عبادت ځایونو یا مدرسو کې په وینو کې لیت پیت شول. ظاهرا داعش د دغو حملو پړه په غاړه اخیستې. ستاسو په خیال د دغه شان حملو تر شا څوک دي؟ هدف یې څه دی او د دې اصلي مسؤلیت چا ته ورګرځي؟
خبره خدا سره چې په افغانستان کې شاید تیر کلونو تاریخ ته وګوري چې ته یو پیړۍ پورې رسی، په هغه کې داسې شی سره ویني چې همیشه استعماري قوتونو په افغانستان کې چې کوم نظام رامنځته شوی دی، د دې د ډارولو د ویرولو دپاره یې یو د مخالف قوت په ساتلو کې مرسته کړې، تر څو د رهبران په قدرت کې دي دا وویروي چې که چېرته د دوی د مرزا سره سم خپل سیاست مطرح نه کړي او عملي نه کړو، دوی وکړی شي چې د ډلو یا د اشخاصو په واسطه باندې وویروي او د نظام د چپه کولو زمینه ورته مساعد شي. زه داسې فکر کوم چې په دې ټولو پېښو تر شا د خارجي هېوادونو لاس دی چې په دې وسیله باندې طالبانو ته داسې د ویرولو یو وسیله ور وښیي چې که چېرته طالبان د دې سیاستونو سره مخالفت وکړي یا د دې سیاستونو ونه مني، دوی کولی شي چې د مخالفو ډلو په واسطه باندې دوی ته مزاحمت ایجاد کړي. تاسو به ممکن اورېدلي وي ځینې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د برتانیا حکومت د مارشال دوسم د دا یو ډیر لوی بودیجه ورکړی چې د افغانستان په شمال کې د داعش د پیاوړي کولو او د امنیت د خرابولو دپاره اقدامات وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې دا مسله داخلي مسله نه ده، مګر د خارجیان کوم لاس دی پکې. او البته واضح خبره ده چې مستقیمه مداخله نه کوي، دا خپل سیاست د خپلو ملګرو یا د خپلو کرایه شوي افغانانو په واسطه باندې عملي کول غواړي.
مننه کوو د ډاکټر محمد اکبر وردګ. شیرزاد منګل صاحب، تاسو چې په افغانستان کې او د افغانستان مسایل له نږدې څاره، دا راته وایي چې په دې وروستیو کې چې د حملو دغه لړۍ ده، د دې تر شا څوک کېدای شي، اهداف یې څه دي او مسؤلیت یې چاته ورګرځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګوري، دا خو یو طبیعي خبره ده چې دنیا کې دولتونه جوړیږي، حکومتونه رامنځته کیږي. نو هلته واقعیت هم دا ده چې دولتونه د ملت په اتکا باندې، د ملت په خوخه باندې حکومتونه جوړیږي. دا غي د خپل عقایدو پر وړاندې کې رنگ رنگ مسولیتونه هغوی ته متوجه کیږي چې یو قسمت البته حکومت ته، یو قسمت خپل ولس ته. دا په دې کې شک نشته چې دا مسولیت د موجوده اسلامي امارت ته چې د خلکو امنیت او د هغوی هوساینه، د هغوی عزت او ابرو ته پاملرنه وکړي، او په دې برخه کې ډېر باید جدي اوسي. ځکه ملک د یو لوی بحران نه راوتلی دی، ملک کې هر څه په صفر کې ضرب شوي دي. خلک د هر څه نه لومړی امنیت ته ضرورت لري، چې که امنیت راغی نو د خلکو اقتصادي وضع به هم ښه شي، دنیاوال به هم توجه دې خواته زیاته شي. دا د دولتونو مسؤلیت دی چې په دې راستا کې قوي کار او ډېر پرله پسې او نه ستړي کېدونکې مبارزه وکړي. رالو په دې باندې چې په دې وخت کې دا چاودنې زیاتې شوې دي، واقعیت هم دا دی چې د مسلمان او د غیر مسلمان ترمنځ فرق همدا دی چې هیڅ وخت نامسلمان یا کفري هیوادونه هیڅ وخت د اسلامي دولتونو نه په ګټه کار کوي او نه غواړي چې هلته د امنیت او یو سوکاله ژوند خلک ولري. دا د دنیا په نړۍ په تاریخ کې همداسې تیره شوې ده. ګوري، د صلیبي جنګونو نه رانیولې همداسې تر دې وخته پورې چې حتی په افغانستان باندې درې واړه یرغلونه کفارو وکړل. مثلا دا ټول د دې لپاره چې افغانستان د یو ستراتیژیک خاص موقعیت لرونکی دی، دنیاوال نه غواړي چې په دې ملک کې دي داسې یو امنیت او داسې یو حالت رامنځته شي چې د ولس په سوکاله شي، د خپل ولس په خپلو پښو ودرېږي، د نورو د احتیاج نه خلاص شي. رالو دا دې چاودنو په رابطه باندې، په دې چاودنو کې زیات درسته ده چې داعش خو د دې مسؤلیت اخلي، خو د دې شاته بیرونی کړی دي، استخباراتي کړی دي چې هغوی غواړي د خپلو ګټو او منافعو دپاره په یو ډول نه، یو ډول په دې موجوده حکومت باندې یو سلسله فشارونه راولي چې هغوی خپلې ګټې او منافع ترلاسه کړي. په خاص ډول مثلا امریکا، ځکه امریکا د داعش تر شا ولاړه ده، دا ټول خلک په دې باندې خبر دي چې داعش هغه ډله ده چې د دې په اصطلاح هغه ابتدا هغه بنسټ چې چا کېښودلو ده هم دنیاوالو ته معلوم دي. امریکا په دې ځای کې یو ډېر مفتصحانه شکست وخوړلو، شرماوره شکست یې وخوړلو. اوس د دې دپاره دوی دې دپاره چې انتقام د هغې شکست زموږ نه واخلي، همدا ده چې دا ډلې او ټپلې هغه لګې دي، دغه کوي یې حمایه کوي یې او افغانستان ته بیا د تخریباتو دپاره رالیږي. د دې نه دوه هدف دوی اخیستلی شي، یو دا ده چې دوی به خپل انتقام واخلي، دوم دا ده چې دلته د حکومونو په منځ کې دا اختلافات رامنځته کړل، مثلا د تشیع او د سنی تر منځ دا اختلافات چې نن دې ته لمن وهي چې دا په خپلو منځونو کې سره واچوي. حال دا چې تاسو ته معلومه ده تاریخ په اوږدو کې تشیع او تسنن ډېر د ورورۍ ژوند دی او د بل په څنګ کې کړی دی. ولې نن چې امریکا د دې خاورې نه ووتله، نن امریکا دا 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 حالات په دې ملک را وسره، دا دښمنی په دې ملک جوړه کړې ده. نو دا د حقیقت نه لري خبره نه چې د دې تر شا بیرونی کړی او براس کې امري.
ډیره مننه شیرزاد منګل صاحب. عزیزان، دلته یو لنډه شان د ماخلو او بیا را ګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی چې زموږ خبرونه پکې تعقیبولی شي. همدغه راز که موږ سره رابطه کول غواړئ نو pashto99@yahoo.com زموږ د سایت درک دی. راځو خپل بحث ته. طالبانو په سر کې د بشري حقوقو پراخ بنسټه حکومت او داعش د ختمولو په اړه له ولس او نړیوالو سره یو لړوادی وکړی، خو په عمل کې ګورو چې په دغو دریو واړو مسلو کې تر ډیره حده پاتې راغلی. ډاکټر محمد اکبر وردک صاحب، ستاسو په خیال که دغه شان حمله او وضعیت دوام وکړي افغانستان به کوم لوري ته لاړ شي؟
خبره خو سیده شي، په دې مسله کې یو رقم تناقض موجود دی او هغه دا دی چې له یو لوري نه بین الملل ټولنه د طالبانو نه غواړي چې ځینې حقوق، بشري حقوق چې یوه ټولنه یې حق لري عملي کړو او حمایه یې کړو. له بله لوري دا ډله په رسمیت نه پېژني، نو تاسې نه شي کېدی چې یوه ډله چې حکومت واګه یې په لاس کې نه وي او بین المللي واژه باندې نه وي پېژندل شوي دغنه داسې توقعات وشي لکه د یوه برقراره حکومت نه. مګر پاتې شوه دا خبره چې د طالبان اوسنی وضعیت که چېرته دوام وکړي، دا خبره طبیعي ده چې طالبان نظام باید سقوط وکړي، ځکه چې د اوسنۍ نړۍ مقتضیات داسې دي چې په ټولو مسایلو کې باید یو رقم ګذشت دواړو خواوو نه وي. طالبان باید خپل دریځ نرم کړي او بل وی ټولنه هم خپل کوم وختونه چې دي طالبانو لري هم لږ نرمي کړي، کنه په دا وځه په دې شکل باندې دا وکړي حتما به په افغانستان کې بیرته ګډوډي شي، کی او د دې احتمال شته چې وګړي دا جګړه مسره شي.
ډاکټر محمد اکبر وردک، پر ډېرې مننه او له هغوی په خدای په امانه سره. شیرزاد منګل صاحب، ستاسو سخیال دی طالبانو چې کوم وعده کړی وي د افغانستان له خلکو سره، او اوس چې کوم تاسو مخکې مو ویل چې د طالبانو باندې فشار راوستل کېږي د خارج لخوا په دغو حملو سره او په داسې کړنو سره چې د خپلو غوښتنو منلو ته مجبور کړي، ستا په خیال که دغه شان حمله او وضعیت دوام وکړي افغانستان به کوم لوري ته لاړ شي، او په داسې حالاتو کې د طالبانو څه ذمواري جوړیږي؟
ګوري، زه فکر کوم چې د افغانستان راتلونکی زه په ښه نظر او په ښه نیت ورته ګورم. هغه په دې خاطر باندې چې دنیاوال هم نو ستړي کېږي، هغه لوی قوتونه چې په دې خاوره کې ماتې وخوړه کامیاب نه شول، دا په قرار په قرار دغه واړه دښمنان یا غټ دښمنان هم نو ستړي کېږي، نور به د افغانستان نه لاس اخلي. دا یو واقعیت دی چې د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور په اساس باندې ګوري دولتونه هیڅ دولت حق نه لري. دومې مادې ومه فکر په وضاحت سره وشي، دولتونه یو دولت د بل دولت په داخلي او خارجي امورو کې د مداخلې حق نه لري. وایي دولتونه بله فکره، وایي دولتونه ملتونه پرېږدي چې خپل سرنوشت په خپله وټاکي، دوی به ماخر شرم وکړي او یا به د دې موادو ته لږ هغه پیدا کړي باور مند به شي چې دغه مواد د نړیوالو د سوکالۍ دپاره جوړ شوي دي. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې طالبان نور امریکا هم شاید نور فیزیکی عمل په افغانستان کې ونی کی، یو نیم د ډراون حمله چې هغه کوي مثلا چې هغه خپل صلاحګان چې په دې ځای کې دی او ځنې دا غوي ځنې تیر حکام مثلا رئیس جمهوران چې هغه د نیوکه کوي چې د امریکا مدیر نسل افغانستان کې پاتې، شاید دا سه غل شکیه او دغه وکی گزارونه وکی چې هغه صلاحګان د منځوي چې په انده کې امریکا او دغه دغه لاسپورټ ته چې سیمه کې او منطقه کې موجود دی هغوی ته کوم مشکل جوړ نشي. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې نور داعش په وړاندې چې کوم تعهدات امریکا دغه کړي دي، طالبانو کړي دي، تاسو ګوري په کونړ کې په سلګونو کسان تسلیم شول، په ننګرهار کې تسلیم شول، ویول وی وژلو. نو دا د دنیا په متمدنو دولتونو کې هم دا پېښې کېږي چې هغوی مدرنه ټکنالوژي لري، موږ خو هېڅ نه لرو، هر څه سم چلاله لا تیاري هم چلل، هغه هم بدبخت وتښتېدل، هغوی راته ویجاړې کړلې، بانکونه راته بلاک کړل. نو په دې تش لاس باندې چېرته مثلا کېدلی شي چې موږ دا ټول طالبان دي دا ټول مثلا دا مستون دي حل کې او مهارت کې دا په متمدنو دولتونو کې چې مدرنه ټکنالوژي لري هلته هم دا پېښې کېږي. او راځي منځ ته ولې دوی پاتې شو د مسله د ټول شموله حکومت د ټول شمول حکومت خو لک خو د موقع پیدا کی چې د خلکم خلکو پیژني ځکه د تیر نظام خلک بیا راولي هغه کسان چې هغه غله او فاسدې ډلې وټاپلې وي هغه خلاړه خپل سرنوشت پوهېدل چې موږ په څه سرنوشت اخته کېږو ملت یې چور کړلو ملت یې په ولګه کې پرېښودو دوی وتښتېدل اوس دوی ته لږ وخت په کار دی چې دوی احساس وپېژني مو په اصطلاح هغه مؤمن مسلمان د خدای نه یریدونکي د ملت نه شرمېدونکي اشخاص دوی دغه کې وپېژني تشخیص یې کړي ځکه دوی شل کاله په غرونو کې پاتې شوي دي د سیمې نه بیرون یوازې جنګي حالت راغلی دی او جګړه کړې ده او څه دي حکومت حکومتداري د دوی په لاس کې نه وه چې ټول اشخاص وپېژني او رایې ولیدواره په نظام کې ورته برخه ورکړي اوس هم تاسو ګورئ تقریبا د امنیتونو د بعضې رئیسانو بعضې برخو کې د ښځو حقوق هم تامین شوي دي بعضې کسان سره مثلا پوښتنه هم ورکړې شوي دي نو زه وایم چې دې ته لږ وخت پکار دی یو څوک چې د یو ځای نه خپل کور انتقال کړي یو ځای بل ځای ته تر یوې میاشتې پورې د هغې د کور هغه تنظیم نه برابرېږي نو بیا یو نظام چړنګ شوی وي دا اسانه وړه خبره نه ده نه خلک دي دومره تاوده په اصطلاح زمونږ او ستاسې نه خوري
درنو محترم اوریدونکو له تهران ریډیو مو د افغانستان د ورستیو حملو او چودنو په اړه د دغه هیواد د دوو شخصیتونو ډاکټر سی محمد اکبر وردګ او خاغلی شیرزاد منګل نظرونه له تهران ریډیو ووریدل په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي.